سلامونه ستړي بشي تاسو مکه کلا ساده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ترکیه غواړي د افغانستان په شمال کې د سمنټو د تولید یو نوی فابریکه جوړه کړي. د راپور له مخې د خبره په جوزجان کې د طالبانو د والي دفتر د سه شنبه په ورځ کړی ویلي دي چې د اجمنه په مزار شریف کې د ترکیه جنرال قونسل مراد دکمین د جوزجان له والي مولوي عبدالله سرحدي سره په کتنه کې کړی ده. د ترکیه جنرال قونسل په جوزجان کې د خپل هیواد د اوسنیو فعالیتونو او د راتلونکو انکشافي پروګرامونو په اړه خبرې کړې او ژمنه یې کړې ده چې په راتلونکي کې به په دې ولایت کې له 150 تر 200 میلیونو ډالرو پانګونې د سیمنټو د تولید یوه فابریکه جوړه کړي چې په لسګونو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د هغه خبره ترکیې په تیرو کلونو کې په جوزجان کې د زده کړې، روغتیا او دوامداره پرمختګ په برخو کې اغیزمن اقدامات کړي دي او په راتلونکي کې به هم دغه هڅو ته دوام ورکړي. ترکیه سره د شه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو ورسره لنیشتې اړیکې پالي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له سرپرستی جورجټ غنیو سره په کتنه کې د دوهې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرنسې شنبه پر خپل ایکس پاڼې کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوهې د پروسې په چوکاټ کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکتور د ملاتړ د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو ناستو نور اړوند موضوعاتو خبرې وشوې او د بهرنیو چارو وزارت یادونه وکړه چې د دوی له اړخه د دې پروسې په کاري ګروپونو کې پرمختګ د قناعت وړ دی. همدارنګ په بیان کې ویل شوی دی چې میرمن جورجټ د دوهې د پروسې د دوو کاري ډلو د مخکنیو ناستو پایلې مثبتې بللې دي او یادونه یې کړې ده چې په دې برخه کې به لا نوره توجه وشي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د دې خبره تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه ویلي نه دي. د دوهې د پروسې په چوکاټ کې لښکېلو اړخونو د طالبان د حکومت یوه اونده غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د کوکنارو د لمن جوړولو د هڅو په بدل کې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې زیاتې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي چې ایران متارزین اندام کړي له جدي اقدامات سره به مخ شي. هغه پرون سه شنبه د سی بي اس خبري شبکې د خبريال د هغې پښتنې په ځواب کې چې خای د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر متارزین اندام کړي وویل تر اوسه مو د اندام څوریدل نه دي خو که ایران دا کار وکړي له جدي اقدامات سره به مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بیګناه کسانو د وژلو مسؤل ګڼلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي د امیر سید ایروانی په لیک کې چې د دې سازمان مشر انټونی ګوتریش ته یې سوالې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې روسي مظاهرو کې په لاس لرلو او د بیګنا کسانو په وژلو تورن کړی دي. نږدې دوونه کې چې په ایران کې د بهرنی وسوارو پر وړاندې د ایرانی ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې دي چې اوس په کې د زرګونو کسانو د وژلو او ټپ کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي پر شیرینو، پر خوږو او الکولي مشروباتو د مالیات زیات شي ځکه هغه له زیاته حد ارزانه دي او دا د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې چاغي، شکرې او نورې ناروغۍ زیاتې کړي. د دې سازمان په وینا د غټانو پرتله ماشومان او ځوانان ډېر اغېزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې پر دغو مشروباتو د مالیې ولګول شي یا د پریمان په بخښنه سره او یادې په بازارونو کې په پریمانه کچه نه خرڅیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې روغتیا مالی یو له هغو پیاوړو وسیلو څخه ده چې موږ یې د روغتیا د ودې او د ناروغیو د مخنیوي لپاره په لاس کې لرو. او ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله په یو تمرین په یو تمریناتي لوبه کې له سریلانکا سره مخ شي. دا لوبه چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمبیا په پلاسمینه کې پیل شي د 19 کلونو عمر کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي په ترڅ کې درسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د اکشن پورس په تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړې وه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرش نه هم خاری زره هم تاسو ټول تشرف واسم د اون پروګی جغرافي مسمن ډیر رسم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کو برتر او جوړو صحت مند او سیر او د صحت جامع بم پتن می درنه سکون کو د سیس مرستا سو د نن ورځې لوست ډیر رسم لوست کوم چې نن ورځ مرستا سو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی د لوست پای پر رسماتیا وکړي او یو څه زده کړي په جوړو کلی سکون کو مخ له دې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانونو سره خپل کتابچه وکړئ منو ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جوړ لري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسولیتي جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافیا اړوند ده. کتاب صفحه له اوه نیمې نه پیل بیا تر سلمې صفحې پورې همدارنګه که موږ غواړو لري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دي له لومړی د آسیا مسولیتي جغرافیا، دویم د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر موږ غواړو لري زده کوونکو د پرته او جواب دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره مکیا وکړي او یو څه زده کړي. خو موږ غواړو لري زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د مسولیتي جغرافیا په حق معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې مسولیتي جغرافیا څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. خو موږ لري زده کوونکو د ورشمو لارو لرغونې لاره ده چې د چین او هندوستان یې له مدیترانې سمندرګي او اروپا سره نښلولې ده. دغه لاره د نورو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوې ده. په دې لاره ورشم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لارې کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل شوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. نه مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې وه چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړنۍ لارې چې دي پخپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ شوي دي کوم چې مراو تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنو زده کوونکو هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست موږ تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو د وچې یا هم مسولیتي لارې په حق معلومات ورکړو. درنو قدرمنو زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمې ارزانې او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې ده. آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مچلې په خپل مجوته سولوستل چې سمندري لري. دغه سمندري لري درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په غو ځایونو کې شي سمندرګي او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلوده او بیړۍ د چلولو وړ وي. د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رولو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقه او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ د ملاقه ابنا چې د مالیزیا او اندونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت ورده. د دې ترڅنګ درنو غوړلې زده کوونکو دریم لارې چې ده هغه پخپله هوایی کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایی کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایی کرښې لوی ښارونو سره نښلولې دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه سره نښلولې دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. یا هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لېږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لېږد او رالېږد کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه او بل ځای ته لېږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو که درمنو زده کوونکو آسیا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي. چې یعنې دغه کوم څلور خواته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هېوادونه موجود دي، د دغو کورنیو او نړیوالو هېوادونو ترمنځ اړیکه او اداره جوړش ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو شپږ څلوېښت خپلواک هېوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هېوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هېوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر او متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمتار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویې وچې د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي. یعنې آسیا لویې وچې د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولو. لومړنۍ برخه یې درنو او قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ودیس کې پرته دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب و، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرته دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلورم هم درنو زده کوونکو، څلورم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا، چې د تاجکستان تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هېوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هېواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، هغه هېوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هېوادونو خواته آزاده لاره لري. یعنې کوم هېوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي، هغه نورو ټولو هېوادونو ته آزاده لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمېر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري. چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي. چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې ترڅنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنې لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګېټ وګرځي، آسیا کوم برازیم چې دی دا یې ټارګېټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنې دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتله تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړي ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړه، او افغانستان لومړنی یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و درنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي یې ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي یې اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یې هم خپلواکي یې درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو له منګولو څخه خلاص کړي او خپله خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بېلګه شول، کوم چې نورو هیوادونو ته یې یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړلې ځکهونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې او سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو ځکهونکو تاسو ټول قدرمن ځکهونکو لپاره مې درې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن ځکهونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنې د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو ځکهونکو کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دریم سوال: درنو ځکهونکو کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکئ. نور نو درنو او قدرمنو ځکهونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی وکړي چې یو څه تاسو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه پوسي وو اوسېږي. خو ګوګل لیست ځکهونکو زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هېواد افغانستان په هکله مو ترلاسه کړي واوسېږي، او خپل اتم ټولګي ته پرامدګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامدګي سره پیل کړي. نور نه درنو ځکهونکو ستاسو وخت نه نیسم. ستاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. ښه وخت ولرئ. د لا په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک خلای احترامات مقبول کی قدر منو کول لی سکون کو سپریشن غو فار تاسو ټول ته شرع خلاص فهم ته اتم ټول کی جغرافیه مزمن دویم لوستم. هلمن دین چې تاسو ټول قدر منو کول لی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع کوم پتن می درنو سکون کو تاسو مر تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټول سره زده کړی او سری او نو لوست آماده کی ولر قدر منو کول لی سکون کو مر تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه مجاهدونو په حق ده. کتاب صفحال او مینه پیل بیتر دو لسمی سپیپری. همچنان که در من اوگلالی زدکون کوز مرس تاسو دنن رزی درسی اهداب یا مهاغ موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله لمره سندونه دویم. د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حقله څه پوهېږي. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو کلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په حقله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، د اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهېږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي. او همچنان درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهېږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویبیږي. نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بې دي درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ او تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهېږي څنڅه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هېڅکله هم دوی اوچ کېږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهېږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته، هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهېږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کېږي. یعنې د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي. نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلی دی. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو، چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي. نو هر یو یې په منظم ډول سر لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادېږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هېوادونو څخه تیریږي او په بېلابېلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کېږي او د لاتیني اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږو ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولي جوړوي، او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي، او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري، او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي، او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلینډ هیواد ته ننوځي، او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیتی درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسېږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې، او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري، او د کسپید سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی، چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی، چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی، چې 1850 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی، چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کېږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کېږي. جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي، خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کېږي. وایو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې، او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او وړنې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده، معمولا خوږې وي. یعنې هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی، چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسېدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي، چې په نوبت سره یې زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وی احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګللی سکون کو زبر شغان خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شراق لاس مې د نه هم ټولګي جغرافیا مزمن دویم دوسته. قدر منو سکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شپې پتیرو لستون کې مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیا او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مو تاسو د تیر ورځې په باقي بعد مطابق د کنګو حوزې په اړوند د نایجر یا سیند، د زمبی سیند، د سنگال سیند او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 متره ته رسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګړلی زده کوونکو د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي، دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي، کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه پخپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادېږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي، چې د نایجر سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالی ته رسیږي، چې د سیرو الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبې سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبې سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبې سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویې وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سند 200 کیلومتر اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي. کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو پخپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبې سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي، چې خلک خپل ورځني اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپان دی، سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکښې کې موجود دي، چې د افریقا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه پخپله د ویکټوریا جهیل دی، او د دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بېلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکټوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بېلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل، چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکښې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونه اوریدونکو له عمله څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو ځکونو یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګ د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي، چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو، بهیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي، چې هغه وګړي د سمندرګي په ساحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، یو په خپله مدیترانې سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي. مدیترانۍ سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانۍ سمندرګي موجود دي، چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي، چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی، او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانۍ اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره د مدیترانۍ سمندرګي سویل سره نښتی دی، او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دی. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متقبل کی قدر منو ګل لیز کن کو زبرش اغه خارته ټول تشرغ واس به ما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون دی لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر منو ګل لیز کن کی برتر او غچور صحت مند او سری د صحت جامه بم پتن می ترنو سکن کو د چس مرستا سو د نن ورځی لوسته لسم لوسته. نو هله د چ لتیری ورځی لوسته نو په پراو د کیپ ټاور سره تکړه وو سری او نی لوسته آمده کی ولري. ترنو سکن کو د لوسته په شبو کی به تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچو منه ولري تر څو وکولای شي تر نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانه سره نوٹ کړي. البته د یادونې وړ دی ویدر نو سکون کوم راستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او آسان دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای شي چې په آسانه توګه سره یې زده کړئ، خو فقط د لوست په پیل په شبو کې باید له خپل زنه سره خپل د نوٹ کتابچو کلمونه ولري. تاسو تر نن ورځې کوم کوم راستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به موږ تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللی زکون کوم راستاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګان عبارت دي: د وحشي ژوو ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. چې تاسو ټول قدرمنو زکون کو صحه هله مند يم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللی زکون کو اس مرستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 190 صفحې نه پیل به تر 180 صفحې پورې موجود دی. قدر منو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژویو پیژنو، یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو وحشي ژوی یا هم حیوانات، هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. د دې ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي، او د دې د ژوند طریقه چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي، او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي، لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار، لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونه کې کوم کسانو چې له بیخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان یې د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دې ته وحشي حیوانات ویل کېږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د وحشي ژویو لپاره یو نښلوونکې کړۍ ده چې دغه دواړې استوایي نیمې کرې سیمې او د قطبي نیمې کرې سیمې دواړې یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړې دي. ترونه قدر منزده کوونکو، موږ او تاسو دا لولو چې وحشي ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځه څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمیناني واوسېږي درنو زده کوونکو چې ژر تر ژره به د حیواناتو لړۍ منځ څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو ښکار وسی. یعنی باید موږ او تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. راځو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ او تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همداسې په عادي توګه سره موږ او تاسو ته حق نشته چې موږ او تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ او تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات له منځه څخه یوسو چې په بل افه اخر کې به زموږ ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چنان د چاپریال له پلوه څخه به له ستر ګواښ سره مخامخ شي. نو ولولو چې د ژویو او الوتونکو د له منځه تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي، یعنې کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځه څخه وړلی شو او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید ووژنو. درنو زده کوونکو، د ښکار د قانون د واضح کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. لومړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم، د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ او تاسو ته وخت وشودل شي چې په دغه وخت کې موږ او تاسو ښکار کولای شو. د ژویو جنس باید موږ ته معلوم اوسېږي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو، کوم ډول جنس حیوانات موږ او تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر یې باید موږ او تاسو ته معلوم اوسېږي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژویو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي، د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ژویو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ او تاسو مخنیوی وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي څیرې لري، شایسته د چاپریال د ښېرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ او تاسو مطلقاً ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې تر څنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ ستاسو تر څنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر جسم ته الله جل جلاله سا ورکړی ده او د دې حساب او کتاب زموږ ستاسو سره کېږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسېږو په دې مسله کې. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق له معلومات بلوچی ملي پارکونه ستا ویل کېږي. ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې معلومیږي ملي یعنی زموږ ستاسو د ټول اولس لپاره، هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسي، ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمني په توګه نمول سوي دي. نو باید په ښکلې بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي، تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي، تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هېواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو دپاره د دمي د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې چې تېرې شپلې، بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بېرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجرده او داسې نورو پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بېرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هله د درنو ځکونکو تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي وو. سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کېږي. او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. که چیرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسیږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څولو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده. او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلی دی. او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوطه دی. د ژوندي موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي، هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نه نیوي فیصده د اوبو څخه جوړې دي، نه نیوي فیصده د اوبو څخه جوړې دي. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی، د نه نیوي فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمېرل کېږي. همچنان خاوره په خپل درنو ځکونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده، چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده. او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل شوې. چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابرو، او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري، خاوره بلل کېږي. او خاوره بېلابېل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څارویو د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کېږي، چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو که چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي، نو خاوره به ډېر ژر وشړل شي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو، تر څو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو هوا په هکله لولو، چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده، چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو، تر څو صاف هوا تنفس کړو. او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر واوسیږو. ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري. او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي، چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لرو، چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید شي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ او تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت دی کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي نو د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هېواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کېږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماسټران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوي دي. همچنان د نفوسو زیاتوالی دي، ترانسپورټي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي. په تېره بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورټي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیته تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. همچنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټي یو شمیر موسسات او داسې نور ځایونو کې د خرابو شیانو څخه استفاده کول دي. نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي. په نفتیزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هېواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت الله پامان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.